نننی افغانستان د یو نما راډیوي خپرونه
هغه څه چې تاسو ته لومړیتوب لري په دې خپرونه کې
د ښځو حقونه
ښه حکومتولي
بشري حقونه
سوله او پرمختګ
دا او ډېر نور څه
د نننی افغانستان په خپرونه کې
د نننی افغانستان عزتمند اوریدونکو سهار مو نیکمرغه او ستړي مشئ هیله ده چې روغ او جوړ بیاست با اوسنۍ خپرونه کې مو کوربه زه حامد حلیم یم او په خپرونه کې به د بروکسل کنفرانس او د افغانستان لپاره د دغه نړیوال کنفرانس چې تېر اونۍ جوړ شو د ارزښت په تړاو درسره خبرې وکړو په خپرونه کې مو ګڼ مطالب راټول کړي خو سملاسي د یوناما هندارې برخه چې په یوه اونۍ کې د یوناما ځینې فعالیتونه رانغاړي او زما همکاری درته وړاندې کوي
د افغانستان په سویل ویدیز ولایت کندهار کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوه جوړ شوي تلویزیوني بس برخوالو د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو په ونډې خبرې وکړې. په دغه بس کې چې شاوخوا سلو تنو دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو پکې برخه لرله، د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. د ګډونوالو له ډلې د ارغنداب ولسوال شاه محمود احمدي وویل سوله د سیمه ییزې پراختیا لپاره اړینه ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه د ارغنداب ولسوالۍ څو کاله وړاندې د جګړو او شخړو شاهد و. اقتصادي زیانمن او اساسي بنسټونو ته یې سخت زیان رسیدلی و چې اوس وضعیت آرام دی. ښوونځي او کلینیکونه پرانیستي دي او خلک په آرام چاپېریال کې ژوند کوي. ښاغلي احمدي همداشان وویل د سړکونو او ترانسپورت په ښه والي سره بزګران په آسانۍ سره کولی شي خپل انار چې ارغنداب یې له کبله ډېر مشهور دی تر نړیوالو مارکیټونو ورسوي. په ګردیز ښار کې د یوناما د سیمه ییز دفتر له لوري د افراطیت او د ښځو د حق ترمنځ اړیکو په تړاو نړیواله پرانیستې ورځ ولمانځل شوه. په دې غونډه کې له بېلابېلو سیمو څخه نارینه وو او ښځینه وو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو د تاوتریخوالي په لاملونو او اغیزو خبرې وکړې او د حل لپاره یې خپلې سپارښتنې وړاندې کړې. همدارنګه د غونډې په ادرس کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د کاري پلان او په ښځو باندې د روان تاوتریخوالي د اغیزو په اړه د یوناما د موندنو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول. نړیواله پرانیستې ورځ هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نمانځل کیږي او په اترس کې د ښځو د حقونو فعالین د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره ګوري او د ښځو د پیاوړتیا او مشارکت په تړاو ورسره خبرې کوي. په بدخشان ولایت کې د یوناما په ملاتړ د یوه تلویزیوني بس ګډون کوونکو د خلکو د پوهاوي د کچې په لوړولو او د هیواد په حقوقي نظام د خلکو د باور پر مسایلو بس او خبرې اترې وکړې. په دې ولایت کې د یوناما په ملاتړ د قانون په رڼا کې د دولسو غونډو له لړۍ څخه په دې لومړنۍ غونډه کې شاوخوا دېرشو تنو برخه اخیستې وه چې د هیواد د اساسي قانون او قضایي سیستم په اړه یې بحث وکړ. په دې بس کې چې وروسته د راډیو او تلویزیون له لارو خپور شو د شرعیاتو او حقوقو پوهنځیو استادانو او همدارنګه د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې وه.
عزتمند اوریدونکو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. که چیرې غواړئ د یوناما او د هغې د فعالیتونو په اړه نور ډېر څه هم پوه شئ او ویلولئ نو کولی شئ د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه که غواړئ چې نظرونو او پوښتنو ته مو په خپرونه کې ځای ورکړو همدلته په فیسبوک کې زموږ سره د یوناما پښتو او یوناما دري فیسبوک پاڼو په پته راسره شریکولی شئ. خپرونه زموږ د اوسنۍ موضوع چې د بروکسل د کنفرانس او د افغانستان لپاره د هغې د ارزښت په تړاو ده د خپل یوه اوریدونکي په نظر پیلوو. محمد حنیف امرخیل لیکلی وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان ملاتړ وکړ او دا د هیواد لپاره مهم دی خو وایي پکار ده چې دغه مرستې او پیسې په سمه توګه او په ځای ولګول شي او په خبره یې د زورواکو جیبونو ته ولاړې نه شي. نورو هغو اوریدونکو چې د خپرونې په تړاو خپل نظرونه د فیسبوک له لارې راسره شریک کړي په خپرونه کې به وروسته ورته خپاره کړو. له موږ سره اوسئ.
نننی افغانستان
د یوناما اونیزه راډیویي خپرونه د بروکسل کنفرانس وړاندې مو له ځینو افغانانو سره له دغه کنفرانس څخه د هغوی د تمو په اړه وپوښتل.
سالیسیوم د پکتیا ولایت اوسیدونکي بروکسل غونډه هغه غونډه ده چې ډېر مهم او په دې کې د افغانستان رهبری حکومت چې پکې ګډون کوي او زموږ هیله ده چې د افغانستان دولت یا وحدت ملی حکومت په دغه دوه کلونو کې توانیدلی به وي چې هغه شیان چې په بروکسل غونډه کې مطرح کیږي د هغوی د نړیوالو اعتماد ځان سره جلب کړي او د نورو همکاریو افغانستان سره زیاته وشي، خاصتا د امنیت او اقتصاد په سکتور کې.
نورالله یمه د پکتیا پوهنتون یو تن محصل. د بروکسل د غونډې په اړه به دومره درته وایم چې له څه مودې راهیسې موږ له رسنیو خبرې وسي په بروکسل کې یوه غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان ځینې چارواکي حتی رئیس جمهور هلته ځي او خپل ستونزو یادونه هغلته کوي. موږ هیله من یو چې دا ډول غونډې لکه څنګه چې پخوا وختونو کې هم سوي دي د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامې سوي دي. هیله مو دا ده چې دا غونډه هم د افغانستان لپاره ګټوره تمامه شي او په بېلابېلو برخو کې افغانستان سره مرستې وکړي.
د بروکسل کانفرنس چې د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې جوړ شو د افغانستان او د اروپایي اتحادیې له لوري کوربتوب کېده. د افغان حکومت په استازیتوب ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله له مل پلاوي سره په دغه کانفرنس کې ګډون درلود چې د نړۍ د څه باندې اویاو هیوادونو او د څه باندې شلو نړیوالو بنسټونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره یو فرصت و څو د راتلونکو څو کلونو لپاره د سولې او ملي انکشاف په ډانه کې نړیوالو ته خپل پلان وړاندې کړي. د 2012 کال په توکیو کانفرنس کې پریکړه شوې وه چې د افغانستان د پرمختګ په اړه به د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کیږي. د بروکسل کانفرنس له هغو غونډو څخه دوهمه غونډه وه. د 2012 کال د توکیو کانفرنس مالي ژمنې د 2014 کال تر پایه وې، خو د بروکسل کانفرنس دغه ژمنې تر 2006 کاله تازه کړې. ولسمشر اشرف غنی د بروکسل کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل
د فساد په تړاو د لندن په کانفرنس کې چې لومړي وزیر کیمرون کوربتوب کاو، موږ اعلان وکړو چې له فساد سره د مبارزې عدلي مرکز به جوړو. خوښیم چې دغه مرکز نه یوازې دا چې په بشپړه توګه فعال شوی، بلکې تر څنګ یې په دې برخه کې لومړنی توقیف هم ترسره شوی. د کورنیو چارو وزارت یو لوړپوړی چارواکی چې د 150,000 امریکایي ډالرو رشوت غوښتنه کړې وه نیول شوی او په علني توګه به محاکمه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دغه کانفرنس ته وینا درلوده. ښاغلي بانکیمون وویل هغه د پام وړ مرستې چې په دې کانفرنس کې د کېدو هڅه کیږي یوازې هغه مهال د افغانستان خلکو او مرستندویو هیوادونو ته د توجه وړ دي چې د افغانانو په ژوند کې د لید وړ او تلپاتې ښه والی او بدلون رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
له بېلابېلو ننګونو سره سره د افغانستان دولت د روڼتیا او خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګونه درلودل. زه د فساد پر وړاندې د عدلي مرکز د جوړولو، د بودیجې او تدارکاتو د بهیر پیاوړتیا، له نړیوال وجهي صندوق سره د لا ډېرې ښکېلتیا او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو ستاینه کوم. د افغانستان د سولې او پرمختګ ملي چوکاټ د راتلونکو 15 کلونو لپاره د دې هیواد د ملي پراختیا لومړیتوبونو ته د ښې بڼې ورکولو زمینه برابروي.
د افغانستان د سولې او پرمختیا ملي چوکاټ د ځان بسیاینې په موخه یو 15 کلن ستراتیژیک پلان دی. دغه پلان د افغانستان حکومت او د هغه د همکارانو لپاره په لوړه کچه لارښود ګڼل کیږي. دغه پلان اقتصادي، سیاسي او سوله ایز لرلیست ټاکي تر څو د حکومت پرمختیایي اهداف لاسته راوړل شي. د افغانستان مالي ستراتیژي د دغه پلان ملاتړ کوي څو حکومت وکولی شي خپله بودیجه د پالیسۍ د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره په ښه توګه مصرف کړي او همدارنګه عامه پانګونې دوامداره او یقیني کړي. ولسمشر اشرف غنی د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت ځینې لاسته راوړنې یاد کړې او ویې ویل
یوازې نږدې دوه کاله وړاندې په لندن کې د وزیرانو په کچه په لومړنۍ ناسته کې چې هغه مهال د ملي وحدت حکومت تازه په کار پیل کړی و جوړ شو او هلته یې د اصلاحاتو لپاره یوه ستره ایجنډا وړاندې کړه. د دغې ایجنډا هدف دا و چې افغانستان د ځان بساینې په لور حرکت وکړي چې د وړو اقتصادونو ښه مدیریت، د خصوصي سکتور پراختیا او د مالي چارو او عامه ادارې هر اړخي ثبات پکې رانغاړي چې دا به په خپل وار د عامه پالیسیو په تړاو دیموکراتیکو بحثونو ته لاره هواره کړي. د پیاوړتیا پرټکو د پوهېدو لپاره پاملرنې او ټیمي کار ته اړتیا ده. هیله من یم چې ننګونې د حکومت لاسته راوړنې او د پرمختګ لپاره د افغانانو پر ژمنې سیوری ونه غوړوي.
په ټوله کې د بروکسل د کنفرانس پیغام دا و چې افغان حکومت ته پکار ده څو له فساد سره اغېزناکه مبارزه وکړي او سیاسي وحدت وساتي او ویې لري، او نړیواله ټولنه به یې په دې صورت کې یوازې نه پرېږدي او ملاتړ به یې کوي. ښاغلی بانډ په خپله وینا کې کنفرانس ته وویل
د دغه کنفرانس ژمنو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره یو ښه فرصت ته زمینه برابره کړه. د ملي وحدت حکومت باید خپل یووالي ته دوام ورکړي. زما پیغام روښانه دی، د ټیکاو پر لور د افغانستان بیول، د حساب ورکړې او د هر اړخیزې ځان بسیاینې پیاوړي کول، د پرمختګ لپاره د لارې هوارول، د پلونو جوړول او د افغانستان خلکو ته د لومړیتوب ورکول اجازه راکړئ چې په ګډه د افغانستان خلکو ته د مخ پر وړاندې تګ لپاره د همکارۍ او ملګرتیا روحیه په ډاګه کړو.
تاسو د بروکسل په کنفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د خبرو یوه برخه اورېده.
قدرمنو اوریدونکو، د نننی افغانستان د راتلونکي اونۍ خپرونه مو د مدني ټولنې او بشري حقونو په اړه ده. که چیرې په دې اړه نظر او پوښتنه لرئ نو کولی شئ له موږ سره یې د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې له لارې شریک کړئ. هڅه به وکړو ستاسې پوښتنې او نظر ته په خپله خپرونه کې ځای ورکړو. د فیسبوک پته مو ده یوناما پښتو. نظر او پوښتنو ته مو سترګې په لار یو.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. خبرونه د بروکسل د کنفرانس او د افغانستان لپاره د هغې د ارزښت په موضوع لا پسې غځوو. د اکتوبر په 15مه د بروکسل د ناستې په څنډو کې د ښځو د پیاوړتیا او د جندر په تړاو هم یوه غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د ښځو د خوندیتوب او پیاوړي کولو لپاره د افغانستان د هلو ځلو په اړه یو پیاوړی پیغام وړاندې شو. افغان حکومت د ښځو د خوندیتوب او پیاوړي کولو پلانونه او د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د ځان بسیاینې د دوه اړخیزې حساب ورکړې په چوکاټ کې د ښځو خوندیتوب او پیاوړي کول یو له مهمو او لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. لومړۍ میرمنې رولا غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
نه یوازې د افغان ښځو بلکې د ټولو افغانانو د ژوند کیفیت ښه کولو لپاره دا ټول پرمختګونه د ملي وحدت د حکومت له سیاسي ارادې سره ډیر شوي دي. ولې موږ په هیواد کې د ښځو د ونډې پیاوړې کولو او د هیواد په اقتصاد کې د هغوی د مشارکت لپاره خوشبین یو؟ د نړۍ د نورو جګړه ځپلو سیمو په څیر افغان ښځو هم په څو لسیزو جګړو کې ډیر څه له لاسه ورکړي دي. له فزیکي زیان ور اخوا هغوی په ټولنه کې خپل ځای او د عزت او درناوي ترلاسه کولو حق له لاسه ورکړی، او دا چې باید د یوه بشر په توګه یې درناوی وشي چې دا به د هیواد په پرمختګ کې د هغوی د ګډون لپاره زمینه برابره کړي او نه یوازې په کورنیو بلکې په ټولنه کې خپل ځای ځایګی ترلاسه کړي.
د افغانستان په بودیجه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 ګڼې قطعنامې او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي لومړیتوب پروګرام بودیجه هم شامله ده او حکومت ژمن دی څو وړ ښځې په لوړو دولتي څوکیو کې هم وګماري. د مدني ټولنې فعال میوند رهویه وایي په کار ده څو د ښځو د پیاوړتیا لپاره هر اړخیز کارونه ترسره شي.
ښه حکومتوالۍ او پرمختګ هغه مهال په یو هیواد کې رامنځته کیږي چې د هیواد ټول نفوس پکې ونډه ولري او کار وکړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې ښځو هغه ونډه چې باید په ملي بهیرونو کې درلوده نه لرله. یوه خبره دا هم ده چې کابل ټول افغانستان نه دی، او نه یوازې د کابل په ښځو بلکې د هیواد په نورو لرو پرتو سیمو کې هم د ښځو په پیاوړتیا او د ستونزو د حل کولو لپاره کار وشي. څو ښځې په ښه توګه پیاوړي شي او د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
د مدني ټولنې په استازیتوب له افغانستان څخه هم ځینې مدني فعالینو د بروکسل په غونډه کې برخه اخیستې وه چې هیواد ته له راتلو سره سم یې له دوو تنو میرمن فرشتې کریمي او میوند رهیاب سره مې خبرې وکړې. په مننې چې زموږ سره مو په نننی بحث کې برخه واخیسته، ښاغلی رهیاب، کې له تاسو پیل کړو، د بروکسل کانفرانس د اهمیت له مخې د افغانستان لپاره څنګه ارزوئ؟
فکر کوم چې د بروکسل کنفرانس د هغو مهم ناستو له ډلې و چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په تړاو جوړ شوی دی. افغان حکومت وتوانید په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې سیاسي او همدارنګه مالی ملاتړ خپل کړي. نړیوالې ټولنې نه یوازې له افغانستان څخه مالی ملاتړ وکړ، بلکې د ملي وحدت له حکومت له نظام او د افغانستان له خلکو او په هیواد کې له پرمختګ څخه سیاسی ملاتړ سرګرم کړ.
میرمن کریمی، د بروکسل کانفرانس څومره وتوانید ستاسو غوښتنو او تمو ته مثبت ځواب ووایي؟
مننه. فکر کوم چې بروکسل کانفرانس د افغانستان لپاره واقعا یو ډېر ښه فرصت و، او مدني ټولنې او د افغانستان دولت دواړو کولای شي چې د خپل کوم خاصې بینالمللي ارګانونه نه یا کومک کوونکو نه او د درلودلې نو هغه ترلاسه کړي. یعنی مثلا مدني ټولنې، خصوصي مدني ټولنې مختلفه نهادونه دي، او په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شي چې له مختلفو مدني ټولنو سره په کابل او ولایتو کې د خپل هغه کوم درخواستونه، کوم نظریات و هغه راټول کړي، او کوم پیشنهادونه چې د جهاني کومک کوون لپاره درلوده، د افغانستان دولت لپاره درلوده، نو هغه وکولای شي چې د خپل آواز تر هغو ورسوي، د خپل نظریات، د خپل پیشنهادات تر هم جهاني کومک کوونکو ته او هم د افغانستان دولت ته د خپل آواز تر هغو ورسوي، او د خپل پیشنهادونه، کوم نظریات او پیشنهادونه چې درلودل هغه هم د هغو ته ورسوي. نو یعنی زه فکر کوم چې بروکسل کانفرانس یو ډېر ښه فرصت و. تنها یعنی هغه اصلي ورځ د کانفرانس نه، بلکې نورې ورځې هم موږ فرصت درلوده چې وکولای شو له جهانیانو سره، مختلفه مملکتو له نمایندګانو سره هم وګورو، د بینالمللي رسانو سره هم وګورو، د هغو سره د خپل کوم نظریات و هغه شریکو، یعنې د جهانیانو تر غوږه پورې د خپل هغه پیشنهادات، د خپل نظریات او د خپل مشکلات هم ورسوو.
ښاغلی رحیاب، د بروکسل په ناسته کې مدني ټولنو څه لاسته راوړنه درلوده؟ که یې په اړه راته وغږېږي.
دستاورد جامعه افغانستان چندین موضوع
د افغانستان د مدني ټولنې لاسته راوړنې کیدای شي په څو برخو کې خلاصه کړو. مدني ټولنو وکړای شول چې د تیرو غونډو په پرتله په دې کانفرانس کې له پیاوړي دریځ څخه ګډون وکړي او حضور ولري. یو خو دا ده چې موږ وتوانېدو خپل نظر او لیدلوری له رسنیو سره د مرکو او کانفرانسونو، غونډو او لیدونو کتنو په ترڅ کې له اړوندو کسانو سره شریک کړو. بله لاسته راوړنه ښایي دا وي چې ولسمشر غني په خپله ناسته او همدارنګه په خبري ناسته کې له غونډې وروسته د مدني ټولنې د ملاتړ یادونه وکړه. ولسمشر د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې د مدني ټولنې په رول ټینګار وکړ، او همدارنګه یې د مدني فعالینو د امنیت خوندي کولو لپاره د اسانتیاو برابرولو یادونه وکړه، چې فکر کوم ښه لاسته راوړنه ده. له فساد سره مبارزه زموږ یو مهمه غوښتنه وه چې د کانفرانس په وروستۍ اعلامیه کې په دې اړه څرګند معیارونه او لارې چارې په ګوته شوي دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت دواړو په دې برخه کې د اصلاحاتو ژمنه کړې ده، او وروستۍ هغه دا چې موږ کله چې په بروکسل کې وو، د اروپایي ټولنې له استازو سره او همدارنګه له رسنیو سره مو خپل لیدلوری شریک کړ، او په عاجله توګه مو له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر د درولو غوښتونکي شو.
بازگشت اجباری پناهندگان افغانستان
شده. میرمن کریمی، د اصلی ناست ترڅنګ د جندر او د ښځو د پیاوړي کېدو په تړاو په بروکسل کې یوه غونډه جوړه شوې وه. څومره وتوانېدی د یوې افغانې ښځې په توګه د افغان ښځو غږ تر نړیوالو پورې په دغه غونډه کې ورسوئ؟
بیا هم خوشبختانه په دې ناسته کې موږ د مختلفو مملکتونو نمایندګان درلودو، له کوم مملکتونو چې د افغانستان سره کومک یې، او خاصتا د ښځو لپاره کومک یې، د ښځو لپاره کار کوي، هغو دې موږ درلودله. د افغانستان دولت موږ هلته درلوده، او د مدني ټولنې نمایندګان هم موږ درلودل په دې غونډه کې، او خوشبختانه موږ واقعا یعنی ښه پیامونه درلودل د هم د افغانستان دولت نه، او هم د بینالمللي ټولنې نه. یعنی د افغانستان دولت واقعا د ښځو کوم توانایي چې وي، هغه ته یو اشاره وکړه چې واقعا د افغانې ښځې هم کولای شي چې د افغانستان په پیشرفت کې نقش ولري، او دا پیام هم ورسوه د بینالمللي ټولنې ته چې په کوم برنامه کې کوم موضوعات کې د افغان خزو سره کومک وکړي تر څو کولی شو چې د افغانستان ښځې د خپل په پښو ودرېږي او د افغانستان په پیشرفت کې هم کومک وکړي. سری یو لغونه د افغان خزو اقتصادي پیشرفت وه چنې دا یو کولی شي چې د هم د افغان خزو هم د دې ملک لپاره یو پیشرفت وسیږي او د افغانستان په پیشرفت کې یو ډېره یعنی لوړه ونډه ولري. نو فکر کوم چې دا یعنی فرق هم دا و د دې کانفرنس که چې موږ په نورو تیرو کلونو کې مختلفه کانفرنسونه درلودل، ولې د ښځو موضوع د اصلي کانفرنس په اصلي کانفرنس کې یو بخش وه، ولې خوشبختانه دې وار کې موږ وکولی شو چې یو مشخص ورځ د ښځو لپاره ولرو.
په کانفرنس کې ځینې ژمنې وشوې، آیا د دغو ژمنو د عملي کېدو او یا هم له عملي کېدو څخه د نظارت او څار لپاره مدني ټولنې کوم پروګرام هم لري؟
البته چې مدني ټولنې اصلي وظیفه هم داده چې د دولت د کارکوونکو او کار نه باید یو نظارت وکړي او څېړنې وکړي. نو او په تېرو کلونو کې د مدني ټولنې تلاش هم داده چې وکولی شي د افغانستان د دولت د کارونو څخه نظارت وکړي او څېړنې وکړي چې تر څو کوم تعهدات سعودي خلکو ته او بین المللي ټولنې ته کړي دي، نو د خپل په تعهدو وړل دي او هغه تعهدونه په عملي شکل سره مخکې بوي. نو په دې وار کې هم د مدني ټولنې پلان دا ده چې باید کوم تعهدات چې د افغانستان دولت لخوا نه په بروکسل کانفرنس کې سوي دي، نو د هغو پیګیري وسي، هغه تعقیب شي هغه تعهدات. نو د دې لپاره پلان دا ده چې موږ د افغانستان دولت سره په 2015 کال کې یو تقریبا یو میکانیزم د یو همکاري میکانیزم امضا کړی دی چې دغه په اساس موږ هم کولی شو چې د افغانستان دولت سره مخکې لاړ شو او کوم کارونه او کوم تعهدات شروع کړي دي له هغو نظارت وکړو. طبعاً دا به موږ بیا له ولایتو سره هم شریکه وو چې یعنی نظارت ته نه په کابل کې نه اوسېږي، یعنې په ساته د افغانستان اوسېږي ولایت سره. نو او بیا هم په بروکسل کانفرنس کې دولت ځینې تعهدات له مدني ټولنې سره وکړي چې دوی به په یو منظمه شکل سره او منظم او دوامدار شکل سره په مدني ټولنې سره به متعدد جلسات لري تر څو وکولی شو د خلکو غږ د مدني ټولنې لخوا دولت ته ورسوو او دولت د هغو هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي او کوم تعهدات فکري او تعهدات عملي کړي.
تاسو د بروکسل په ناسته کې د مدني ټولنې د دوو تنو ګډون کوونکو استازو میوند رحیاب او میرمن فرشته کریمي خبرې اورېدې.
نننای افغانستان
د یوناما اونیزا راډیوی خبرونه او سم تاسو د نظرونو برخه ده چې د یوناما پښتو او دری فیسبوک پانو لاره هم دارنګ د هغو راډیوګانو چې زموږ خبرونه ځنی خبريږي د فیسبوک پانو لاره مو زموږ سره شریکی کړی دي. همکار می دا نظرونه راټول کړي او ځینی به دلته درته وړاندې کړي. مهرباني همکار.
زموږ ګران ورور کریم الله وزیری لیکلي چې مرستې ښې دي خو باید اداري فساد ختم شي او له دغو مرستو څخه د امنیتي ځواکونو د معاشونو د زیاتولو لپاره هم باید کار واخیستل شي. مرید خان احمدزی لیکلي تر څو پورې چې سابقه قمندانان ختم نشي تر هغه پورې به دا پیسې ځای ونه نیسي، ولې چې وطن کې هرچ مرج دودوي نو په کار ده چې نور له فساد سره اغیزناکه مبارزه وشي. همداشان علی شرق لیکلي وایي که چیرې نړیوالې مرستې سم مدیریت شي او اداري فساد له منځه ولاړ شي نو دا ګټې به د هیواد د پرمختګ لپاره اغیزناکې وي. همداشان هارون آشنا لیکلي په تیرو کلونو کې هم په میلیاردونو ډالره مرسته وشوه خو لا موږ هماغشان کړیږو او هیواد مو ورنیږي. محمد خالد بهیر افغان لیکلي چې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره یوه ډیره مهمه غونډه وه او ښې پایلې هم درلودې، که چیرې دغه په سمه لاره مصرف شي نو دا به ښه وي. او محمد آصف مخلص لیکلي د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډیره ډیره ښه وه، ولی چه د افغانستان له مشکلاتو نه جهان خبر شو.
منندوی مو قدرمون اوریدون کو که چیری د خبرونه د لاخه که دو په مخه نظر او پختنه لری او همدارنګه که واړی تاسو نظر هم په خبرونه کې سره ولرو نو کولای شي د یوناما پښتو فیسبوک پانل لری را سره شریک کړئ. همدارنګه کولای شي زموږ سره د 0915-915-0915-915-915 تلیفون شمیرو او یا هم د یوناما ریډیو @un.org برېښنالیک لری زموږ سره شریک کړئ. په فیسبوک کې مو د یوناما پښتو پته هیر نشي. تر بیا مو په لوی مولا سپارم. خوښ، سوکاله، سرلوړي او ودان اوسئ.